او مخښ شزي د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور په قاسم پور سیمه کې د تروریزم ضد یوې سیمه ییزې محکمې د نفرت خپرونې او مذهبي تاوتریخوالي ته د خلکو د پارونې په تور د یوه جماعت ملا امام په لس کاله بند محکوم کړ. په پاکستان کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو د نیولو لړۍ د تیر میلادي کال د دسمبر په 16مه نیټه په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته پیل شوې. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د تروریزم ضد یوې ځایي محکمې د یو جماعت امام ته د یوې مذهبي فرقې پر ضد د نفرت خپرونې په جرم د څه باندې لسو کالو د بند سزا او دوو لکه پاکستاني کلدارو جرمانه اورولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت د قایم پور نومې سیمې ځایي پولیسو نږدې دو میاشتې مخکې د یو جماعت امام عبدالغني تر هغې وروسته ونیو چې په جماعت کې د یوې مذهبي فرقې پر ضد خلک پاروه او نفرت خپرونکې وینا یې کوله. په قایم پور کې د تروریزم ضد دغه سیمه ییزې محکمې عبدالغني ته دا سزا د جمعې پر ورځ ورکړې او د دې تر څنګ یې له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو په تړاو نورو څلورو کسانو ته د څه باندې درې او درې میاشتو د بند او 15,000 روپیو جرمانې سزا هم اورولې ده. د قایم پور د پولیسو یو سیمه ییز مشر لیاقت علي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې د جماعت امام عبدالغني د مذهبي فرقو ترمنځ د نفرت خپرونې او پارونې په تور نیولې ده. د وی پر هغه باندې دا تورو چې د ناجایزه او نفرت خپرونکي تقلونه به کول او خلک به مذهبي تاوتریخوالي ته رابلل. موږ هغه نږدې دوه میاشتې مخکې له قایم پور سیمې ونیو او محکمې ورته نن د بند سزا واوروله. لیاقت علي دا ونه ویل چې د جماعت امام له کومې فرقې سره تړاو لري او د چا پر ضد یې پارونکي او متنفرونکي وینا کوله. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نفرت خپرونکو ملا امامانو او خلکو پر ضد عملیات چټک شوي چې اولس مذهبي تاوتریخوالي ته رابولي. د پاکستان حکومت د خلکو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي اکشن پلان په نامه یو شلمدیزه تګلاره جوړه کړه چې د نفرت خپرونکو ویناو او موادو مخنیوي هم پکې ضروري وبلل شو او عاملینو ته د سخت سزا ورکولو یادونه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې له 1300 راهیسې د مذهبي تاوتریخوالي او فرقه ییزو شخړو نه ختمیدونکې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي یا مذهبي لږکیو پر ضد د تشدد وروستۍ پیښه د روان کال د مۍ په 13مه نیټه په کراچۍ کې هغه مال رامنځته شوه چې وسلوالو د اسماعیلي فرقې د پلویانو پر یو بس برید وکړ او 340 کسان یې پکې ووژل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تیر کال همدا ورځ یعنی د سرطان په 14مه د ازاري رادیو تکړه خبريال او ایډیټر محمد زبیر ژمن په دوه ځواني کې وفات شو. روحي شادوي اسدالله لودین چې له زبیر ژمن سره یو ځای کار کړی دی همدا اوس د ازاري رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که د ژمن په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست خاطرې ورته ژوندۍ کړي، ژمن څنګه یو شخصیت و؟
بله څاروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بله، نن د زبیر ژمن د مرګ لومړۍ کلیزه ده. زبیر ژمن تیر کال په همدې ورځ سهار مهال چې موږ ته د مرګ خبر را ورسېد، خو کله چې زبیر ژمن له دفتر نه رخصتي اخیسته، هیڅ داسې توقع نه کېده چې ژمن دې د تل لپاره له موږ نه ولاړ شي. کله چې ژمن له دفتره وتنو ویل چې د دوه هفتو لپاره زه پېښور ته ځم او هلته هم د خپل حساسیت موضوع له ډاکټرانو سره شریکوم، خو چې کله دوه هفتې پوره شوې موږ د ژمن له فامیل سره تماس ونیوه، هغوی ویل چې د ژمن ناروغي اوږده ده او هماغه و چې میاشت تېره شوه او یو دیرشمه ورځ باندې د ده د ناروغۍ موږ ته د ده د مرګ خبر را ورسېده. واقعا چې موږ ته د ژمن کورنۍ ته او دغه راز ټولو فرهنګیانو ته د ژمن د مرګ خطر یو ټکان ورکوونکی خبر و او ټول په اندېښنه کې واچوله. نو ژمن صاحب سره موږ علاول دي چې ژمن زموږ یو همکار و، نږدې را سره پاتې شوی و په دفتر کې، له دې پرته مو شخصي دوست او شخصي ملګری هم وو، په ځینو شخصي ناسو کې به هم سره کې ناستلو خبرې به مکوله. څو ډیر ښه خوونه درلودل چې هغه ماته تر اوسه هم لدنه دی او پاند په توګه پات دی. لومړی ښه خو دا و چې ژمن هیڅکله هم په زړه کې خفګان ته ځای نه ورکوه، همیشه به خندا به کوله، ډیر وړو موضوعات ته به ډیر په کراس خندل، نو زړه داسې خریدل چې زړه ډیر ژوندۍ او زړه ډیر ځوان وو. په یو موضوع به په دفتر کې خفګان راغی یا به هم لفظ شخړه وسونو، سات وروسته یا نیم سات وروسته به بیا اجمن هغه شی هیرول، نو هیڅ زړه کې به دغه شیانو ته ځای نه ورکوه. بل دا چې خپل کار کې ډیر چټک و چې یو کار به ورته وسپارل شو، هغه کار چې مثلا په نیم سات کې به امکان د به کوشش کو چې په شلو دقو کې وکړي یا په دغه نه هم په کم وخت کې، دغه صفات هم درلود او دا صفات اوس موږ هم کوشش کو چې د خپل ژورنالیستیکو کارونو کې لږ ذره چټک اوسو، په دې چې اوس وخت داسې دی چې یو راپور باندې باید ډیر وخت تیر نشي، ځکه چې رقابتي موضوع د رسنۍ زیاته شوي. نو که ته په یو خبري راپور باندې وخت زیات تیرې، ممکن هغه بل رسنۍ چې تاسو سره په رقابت کې دغه مخکل تا نه راپور جوړ کړي. نو دا هم یو بل صفت او بل خاطره ول موږ سره په ذهن کې. له دې پرته د خپل ژوند په شخصي ژوند کې نور ډیر اړخونه د ژوند ژوندۍ ساتل مکتبه همیشه ویل چې ژوند یوازې دانه دی چې دفتر ته راشه کار وکړه او بیرته لاړ شه کور ته. دوی ویل چې ژوند ډیر نور اړخونه لري، هغه دا چې له کورنۍ سره باید سړی حداقل د څلور ساعتو کې او صد وساتو لپاره پاتې شي. خپل لور به همیشه خپل لور به په دفتر کې ادول ویل چې لور سره باید زه حداقل دفتر نه باید یو ساعت او مجلس وکم دی باندې او باسم شکر ورکم. زمين کې سیاحت ته ډیر لومړیتوب ورکو، د ویل چې ژوند سره باید په هفته کې یا میاشت کې یاري سړی سیاحت هم وکي، ولایت ته ولاړ شي، د افغانستان تاریخي سیمې وویني. نو ډیر اړخونه د ژوند درلود د اجمن صاحب، نو د دې خاطرې به تل زموږ په ذهن کې ژوندۍ وي او تل به د یاد لمک سره وي.
ډیر مننه اسدالله لودین چې د زبیر ژمن د لومړی تلین په اړه په مناسبت د ژوند او خاطرو په باب څرګندونې وکړي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکخې خزي
دا مهربان الله پنه ما په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم د محل زما خبرې اوري، نومې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلې، ما اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
درته وایي چې خپل لمړنۍ زده کړې چې تسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مسؤلیت په اړه کوم معلومات راکړي.
ها ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
د ښځو په برخه کې راشو باخ ټولنه کې څومره ښځو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې ووایم هغومره کار نه دی شوی لکه څرنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه ښځو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هماغو ښځو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډیرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې دي زده کړه نه شي کولی، یا هم ځینې ښځې خو تاسو هم شاهد استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي او یا هم درویزګري کوي، ډیره ستونزمنه ده. د ښځو لپاره تر اوسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې دا ده چې باید هم دی خوز لپاره ډیر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي، ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري هسې نه هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي نشي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه دا ته راولاړیږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی نو عمده ستونزه څه وه، ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغلته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډیره کوي، نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، وای شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه وایي زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یا ګور له دي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي، او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري، البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالۍ اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوئ ښځو ته د مخ هم دا پوښتنه ترسره شوه چې څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې؟ مو یادونه ورته دا د بشري حقونو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسته راوړنې درلودې؟
البته په دې برخه کې زه باید ووایم چې د ښځو لپاره هغه ښځې چې د لرې پرتو سیمو څخه مزار شریف ښار ته راغلي، البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي، هغو لپاره کار شوی ده، خو هغومره کار چې باید وشي ما مخکې هم وویل نه دی شوی، خو باید وروسته له دې ترسره شي تر څو ښځې وکولی شي، او په دې باور لرم چې ښځې د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولی شي بریالی شي، خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي، د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې ښځې هم په دولتي چارو کې مخکښې دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي، ځکه دلته په دولتي چارو کې البته ښځینه شته، د ډیر بریالۍ ښځینه البته لرو په بلخ ولایت کې، همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري، البته زه خوشحاله یم او پرې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل ریالیتوب او مفاقیت اعتماد لر؟
البته په سر کې یوازینی هیله دا